بجز از محبت ندارم گناه.
سلامونه وقت مو بخیر. افغانستان په وخت سلور بجې شي. تاسې ازادي رادیو ته غوږی اسمح کې درته چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بنټ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغه څه لپاره چې د بشري حقوقو قربیدونکو وضعیت بلل اندېښنه ښودلې. ښاغلي بنټ په یوه نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوال قانون ته د درناوي د اداو پر خلاف عمل کړی او له بشري حقوقو بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بنټ د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې د دې تورن کړی و چې پروپاګند کوي له همدې عملیه افغانستان ته سفر منع شوی دی. د خبر اعلان د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د وکون طالبان لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز اندېښنې وړ بللی دی. د سی پی جی د پروګرامونو د څنګ مشر کارلوس مارتیزنز دیل پرون ویل چې ال په تخر ولایت کې په تلویزیونونو فلم اخیستو نواکسې د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول غیر اسلامي عمل بولي. د اسرائیل پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیل په خاوره کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې څانګې پر فعالیت بندیز لګوي، اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. لومړی قانون د اسرائیل په قلمرو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې څانګې فعالیت بندوي او دوهم قانون له ملګرو ملتونو سره د اسرائیلو د ډیپلوماټیک اړیکې زیانمنوي. د دې قانون تطبیق ښایي په غزه کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر کار اغیز وکړي. د اوکراین په خارکیف ښار کې نن سهار وختي د روسي په حمله کې څلور کسان وژل شول. د خارکیف ښاروال ایروهاور تاریخوف پر خپل ټلګرام چینل په بیان کې لیکلي چې په اوسنیو وینسانګ ناحیه په دې برید کې ملکی فساد او دستوګنې کورونو ته هم زیان اوښتی دی. د روسي پوځ له شپږو ساعتونو په لږه موده کې په خارکیف ښار د دوهم ځل لپاره حمله وکړه. ښاغلی تاریخوف زیاتوي چې د ښار په مرکز په لومړۍ حمله کې نهه کسان ټپیان شوي وو. د لبنان د حزب الله ډلې مرسیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. دا ډله چې ایراني ملاتړ کوي پوځي او تاسیسي څانګې لري او د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د ډلې نن په یوه بیان کې د قاسم د انتخاب خبر ورکړی دی. نعیم قاسم پر 1999 کال د حزب الله د مرسیال مشر په توګه ټاکل شوی. که څه هم اسرائیل په دې روسیې کې پر حزب الله چې د لبنان د جنوبي سیمې اداره کوي ځپونکي ګزارونه وکړل، خو ښکاري چې دا ډله تر اوسه خورا ډېر امکانات لري. د غزې د روغتیا وزارت وایي په شمال کې پر یوه ودانۍ چې بې ځایه شوي کډوالو پناه پکې اخیستې وه د اسرائیلو په هوایي حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 60 تنو ته لوړ شوی دی. د روغتیا وزارت د سابي روغتونونو د څانګې مشر ماروان الالماس یوې خبري غونډې ته ویل چې دا برید نن په بیت الحالیه شمالي سیمه کې وشو. روسي خبرم د لوبل ډکره د افغان عبدالینو لبرل د سید زونو د کرکټ د تلولې لګټل وروسته نن سر کابل ته ورسید. د لبدلې 13 یک شنبه په مان کې د سید زونو ایمرجنګ جام په پایلو کې د سریلانکا الف ملي لبدلې ته په وو وکټو مات ورکړه او په دې توګه افغانستان د لمریزه لپاره د دې سیالۍ تلولې وګټله. افغانستان له 2013 راهیسې په دې سیالۍ کې ګډون کوي. د سید ایمرجنګ کپ سیالۍ د افغانستان، هند، بنگلاديش، عمان، متحده عرب اماراتو، هانګ کانګ، سریلانکا او پاکستان په ګډون ترسره شوه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي. افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو د بنټ راپور وړاندې به په خبرونه کې واوري. پر رسنۍ وروستي بندیزونو افغان خبريالان اندېښمن کړي دي. اوروزګان کې د بابا په نوم چینی ته مور ولو. خبرونه کې درته نور راپور هم لرو. ازادي سروسی
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي یو شمیر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. ریچارډ بنت دا خبرې په هغه راپور کې کړې چې پرونه وخت خپور شو او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومانو او لکه کوي د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت پکې بیان شوی دی. په دې راپور کې د یو شمیر زنداني میرمنو په حواله بیا راغلي سره لدې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری نه دی شوی، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. د طالبان د حکومت زبیلا مجاهد ویانت د ریچارډ بنت دغه تازه راپور په اړه ازادي رادیو پښتنه ته ځواب نه دی ورکړی. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت په اړه د خغلی بنت په دغه تازه راپور کې چې پرون دوشنبه ناوخته خپور شوې، د ځینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونې او تیریو خبره هم شوې ده. د راپور پر بنسټ خغلی بنت ته یوې زنداني شوې میرمنې ویلي، هغوی زه د پښتنو پر مهال ووهلم، زما سر یې په دیوال ووهه، یوې لمانه حجاب وغورځاوه او زما شرمګاه ته لاس راوړو. خو په راپور کې راغلي چې یو شمېر نورو زنداني میرمنو ورته ویلي سره له دې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری هم نه دي شوي، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کیږي. خاغلی بنت ویلي چې د خپل دې راپور موندنې بعد را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د ریچارډ بنت د دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د خاغلی بنت په ورتلو بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد ادعا کړې وه چې ریچارډ بنت د په خبره د افغانستان پر ضد د پروپاګند دنده پر غاړه درلوده، په پروپاګند بوخت وو او یوه ډېره وړه مسله یې لویوله. خو یو شمېر میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې د بند موده تېره کړې ازادي راډیو ته وویل چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. دوی که څه هم وایي جنسي نه دي زورول شوي، خو ادعا کوي چې دغه ډول کیسې یې اورېدلې دي. روقیه اسایي چې څه موده مخکې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي ازادي راډیو ته وویل،
در زندان های رژیم طالبان هیچ گونه حریم
خصوصی دی طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول خصوصي حریم نشته، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره. هغه څه چې ما د دوه ځل زندان پر مهال تجربه کړل، سپکاوی، تحقیر، غیر انساني سلوک، د اعتراف اخیستلو لپاره سختې روحي او جسمي شکنجې وې. خو ما له خپل ځانه د دفاع حق نه درلود، له کورنۍ سره د لیدلو او د وکیل حق مې نه درلود.
د ښځو د حقونو فعال او معترضه میرمن نرګس سادات چې دی هم د طالبانو زندان تجربه کړې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاک
دوی بلا بل شکنجه را کولې، لکه برقی شاتونه، د خوب را خوشی کول، وهل ټکول، خوب ته نه پریښودل، داسې برق به یې راته سترګو ته اچوه چې ډېر تیز و. زه یې په داسې یوه خونه کې اچولې وم چې نمناک وه او ډېره ویرونکې، او آن اکسیجن پکې کم و.
د ښځو د حقونو د فعالان وایي اوسمهال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه اوج ته رسېدلې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر راپور کې هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورونو ته د درنوي په اړه د طالبانو د لومړنۍ وېدا او برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې. ریچارډ بنت په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جنسیتي توپیر بېلګه بللې او پر راپور کې راغلي چې دغه اصطلاح د طالبانو بنسټیز او ایډیالوژیک ماهیت په ښه توګه څرګندوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهین المنکر نوی قانون د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا پسې زیاته کړې. نوموړي ویلي اوس مهال په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ژور خفګان، ویرې، ځانتوالي او آن د ځان وژنې پیښې ډېرې شوې. د ریچارډ بنت د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او د ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لږه یا هیڅ اراده نه لري. راپور کې دا هم ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې کړي، بلکې طالبان به لا وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو طالبانو په وار وار دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. پر همدې موضوع سره د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمی د تلیفون پر کرښه وصل شوی دی. سلامونه فاطمی صاحب، وخت په خیر. کراته وی چې د ریچارډ بنت اورسای راپور څنګه ارزوي؟
زما په نظر باندې او بخی بل څنګه راځي، زما په نظر باندې څنګه تاسو معلومه ده، زه خود ریچارډ بنت راپورونه ما په خوام رد کړی دي. وسیم ردوم دا سړی ذاتی نادونم لري او د یو مذهبي بغزو کې نه هم لري، ځکه دا یو یهود الاصل دی او طالبانو هم همدا انتقاد پی باندې دی. اوس چې د باندې د بندیز لګېدلې دی، د ځکینه نور هم زیاته شوې ده او د غوړې د اسلامي امارت په مقابل کې داسې د سخت دریزونی وشي، ځکه دی وایي چې د بشري حقوقو سرغړونې څخه د مخنیوي لپاره یو مکانیزم نشتون طالبان زړه ور کړی دي او بل دا وایي چې باید د حساب ورکونې لپاره یو دغه به جوړ شي. موږ د سره چې موږ په ریچارډ بنت انتقاد کوو، د معنا دا نه ده چې په افغانستان کې ستونزې وجود نه لري. کاملا ستونزې وجود لري، افراد نیول کیږي، بول کیږي، زورول کیږي، مګر هم د دې په راپور کې زیاده روی دیره زیاده ای ده. بعضی ده شان وی چه غزم گوتا شده خوری ده اسلامی او ده دینی انانوی ده غیر سره ده زیاد تکر نخری او ده بدنامه اول لپار استعمالی گی، لکه فرزنده وی چه جنسی تیره شوه ده. در حال چه اکثر انده معلومه شوه ده چه جنسی تیره مسئله دا یو تهمت ده چه دوی وی، مگر هم که پا نور مسئله که ده حقوق بشر مشکلات پا افغانستان که موجود دی او ده اغیط رسیدگی پا کار ده. خود اغیل پا ردسی و استاز ده ملگور و ملتون نه پا کار ده چه اغیل به طرفانه یو دقاو کی موقف گیری و کی رفو
وید. اصفات میسه ده افغانستان ده خلق و بشری وضعیت نه اشاره سوی ده اغیل وضعیت لکسنگ چه پراپور که رقلی ده پمده غشکل بنده وضعیت ده افغانستان ده بشر پا برخه که ده که راپورون تا پکتو ممکن زده ناقص راپور نبی.
بلکل زد و نقیص دی، راپورونه هم دی طالبان هم دی خوانه، زد و نقیص دی هم دی ملگر و ملتون دی خوانه دی. طالبان اغا قایق چه دوی تا ضرر که اغا نشیوه و نیوی او ملگر و ملتون اغا معلومات چه باید تلاس او لری نلری بیرون دی خوره نده، اغا افراد و نشی دی حکومت پا خلاف دی او جبهه مقاومت سره دی راری که لری دی اغای نمعلومات اخلی چه دا یو درست کار نده. دوی باید معلومات خپل چې دي د موثق زرایونه وخلی، په خپل به ذات د افغانستان نه وخلی او په هغې په اساس باندې راپور جوړ کړي، بیا به هغه صحیح زه به یم تاییدوم، تاسو به یم تاییدوی. دا چې دوی د دښمن د خولې نه راپور جوړ کړي و هغې حتی اوس په ځان هم نه شرمېږي، لګیا د تهمت وایي، خپل په اولاد خپل په ناموس باندې تهمت وایي، نو دا بیا درسته خبر نه ده او دښمن په دې خوشحالیږي. کم دغه ریچارډ بنت دی یو یهودی دی، دا په دې خوشحالیږي چې څومره اسلام بدنام شي، زموږ سات دین او عنعنات افغانستان بدنام شي. فلهذا دلته یو ضد د نقیص تناقضات موجود دي چې د دې د حل لپاره څه کالې مونږ فکر کوو چې د ریچارډ بنت دا موده به تمدید نه شي او بل هند مشر به راشي د حقوق بشر ریاست ته، خو ماتس فردا ونه شو او دوی د ریچارډ بنت دغه دوره تمدید کړله. دا زه فکر کوم نه د ملګرو ملتونو په خیر او نه د افغانستان په خیر، دا د سړی افغانستان.
بل وروسته کې فاطمه سپرم دی غوړم چې وګګم چې دا ډبل راپورونه خبرول د بشیر وزارت پروان بهیر اغیز کولی شي کنه ممکن وزارت تر دې پیچلې کېدی شي.
بالکل حالت کې دې شي پیچلم شي او مشکلات نورم زیات چې موږ تاسو کورو چې دی دغه نه پاس چې کوم یو د سورته وي د امر بالمعروف د قانون نه پاس چې کوم وضعیت راغلی دی هغه مونږ تاسو ته پخپله قابل د قبول نه دی، یا فرضاً همدا اوس چې دوی لګیا دي تلویزیونونه بندول غواړي، دا مونږ تاسو ته قابل د قبول نه دی. دا مشکلات دي او دا مشکلات به ورځ ته بله زیاتېږي او دا مستقیماً د حقوق بشر سره اړیکه لري. بیا د ټولو نه مهمه خبره د ښځو د تعلیم او د ښځو حقوقو مسله ده چې هغه حل شوې نه ده، بلکې لا پیچل شوی ده او مشکلات پکې زیات شوي دي. د دې د حل لپاره یو لاره په کار ده او هغه په د ریچارډ بنت په لاس باندې نه کیږي. د ده لپاره نړۍ باید داسې یو نفر راولي چې هغه د طالبانو ته هم قابل قبول، ملت افغانستان ته هم، نړۍ ته هم، او طرف نه اوسي، یعنی مذهبي طرف ونه لري. دا سړی مذهبي طرف لري، دا یهودی دی او دلته د اسلام مسله ده. تاسو معلومه ده یهود او د اسلام مسله چې ده دا ډېره جدي ده. دا ټکه زما په نظر نړۍ باید ونیسی، خپل د رئیس باید بدل کی ترڅو چې د راپور په واقعي توګه باندې نړۍ ته وړاندې شي.
مانه
د راپور اوس چې په حقیقت باندې بنسټ ولري او تهمت پکې کم وسی.
ډیر زیات مانه نژاندې صفاتي نسې د چمو سره بس کې ګډون کوو خو وخت مانه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شتک ننداره د نورو پای ته ورسوي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د افغانستان په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د زیرو هو یا ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو بندیز د اندېښنې وړ بللای دی. د کمیټې د دوشنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د زیرو هو یا ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه خبر کړي بیان کې لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شاتک ننداره دی پای ته ورسوي. په بیان کې د سی پی جی د پروګرامونو مدیر کارلوس میتینز په حواله راغلی چې په تخار کې د تلویزیونونو فلم او عکس اخیستو پر وړاندې د طالبانو وروستي بندیزونه باید هر هغه څوک اندېښمن کړي چې په ټوله نړۍ کې د رسنیو ازادۍ ته اهمیت ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې دوی به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرول بند کړي. د دغه وزارت وایي سیف الاسلام خیبر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اسوشیټډ خبري اژانس ته تایید کړی و چې دوی په تخار، میدان وردګو او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه کړې چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر او فلم خپرول، ساتل او اخیستل غیر اسلامي بلل سوی دي. د یادونه ده چې تر تخار، میدان وردګو او کندهار وروسته په ننګرهار، لغمان، خوست، هلمند، پکتیا، بادغیس او غور ولایتونو کې هم خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبانو پرې د فلم او تصویر اخیستو بندیزونه لګولي دي. خو ځینې خبریالان او د رسنیو مسؤلین ورځ تر بلې د محدودیتونو د زیاتې دو شکایت کوي او وایي چې دوی په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت د دوی په ټکو دغو افراطي پریکړو ته نه تسلیمیږي. د افغانستان په مرکزی حوزه کې یو فوټو ژورنالیست او خبریال د موضوع د حساسیت لامل په راپور کې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
شاید هم طالبان بتونه کار را در برخی نقاط از افغانستان عملی کنند.
خی طالبان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا پریکړه عملی کړي، خو دا داسې پریکړه نه ده چې تلپاتې او ټولنې ته د منلو وي، ځکه تصویري رسنۍ وز د خلکو د ژوند یو برخه ده او خلک دا خلا نشي زغملای. حاصل کې طالبان خپل مجبور شي چې خپل پریکړه پشایشي.
په کابل کې دی وی رسنۍ مسول هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل د او رسنۍ نوم په راپور کې خپور سي، د غاک بدلولو په شرط یې وویل چې له دغه محدودیتونو ستړي سوي او له غنو ننګونو سره مخ دي.
له بده مرخه او رسربلې په دغه محدودیت الله سيتي کې نو بالکل دغه وضعیت په تحمل له دایره هم وته دي او هغه راځي چې نړیوال په دې برخه کې د افغان خبریالانو غږ واوري او په دې برخه کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي ترڅو خبریالانو کولی شي په سمه توګه خپل مسؤلیت ادا کړي.
په کابل کې د دوه رسنیو مسولینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غږ نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرې اونۍ د سیشن په پورس کندهار ته تللی و او هلته د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږیدلې دي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړی ده. تازه ښاغلی مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پرونې ازادي راډیو ته د رسنیو له مسولینو سره د لیدنې موضوع رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو شاوخوا څلور ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري او یوازې هڅه کوي د حیواناتو، مجسمو تصویرونه او د انسان د نقاشیو د خبرېدو مخنیوي وسی. خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي. دوی په دې موده کې د دغو محدودیتونو په بهیر کې پر رسنیو د موسیقۍ او ټلویزیوني سریالونو په ژوندۍ بڼه د سیاسي بحثونو خپرولو بندیز لګولی. د ښځینه کارکوونکو لپاره یې د ماسک اغوستل جبري کړي او په ولایتونو کې په راډیوي خپرونو د نجونو او ښځیناو اړیکو اخیستل هم بند کړي او آن ځینې رسنۍ په بشپړه توګه بندي کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان د حزب الله ډلې مرسل مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. د دې ډلې چې ایراني ملاتړ کوي نن پیو بیان کې د خبر ورکړ. د حزب الله په خوانی مشر سید حسن نصر الله د رواني میلادي میاشتې په پیل کې د اسرائیل پیو برید کې وژل شو. په دې اړه نور تفصیل راپور کې ورو.
د لبنان حزب الله اعلان کړی چې د دې ډلې مرستیال مشر نعیم قاسم د حسن نصر الله پر ځای د دې ډلې د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د ایران پلاوی ډلې نن په یو بیان کې وویل د حزب الله د مشرتابه شورا موافقه وکړه چې قاسم د دې ګوند د عمومي منشي په توګه غوره کړي. بیان زیاتوي چې حزب الله به تر بریا پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي په عین حال کې چې سیاسي ګوند دی پوځي څنګه هم لري. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي ده. ورسته لدې چې حزب الله د اسرایلو قلمرو د توغندیو په وسیله پنهخه کړ. اسرایلو په تیرو څو اونیو کې د حزب الله د مشرانو او د دې ډلې د پوځي وړتیاو د لمنځوړو لپاره د لبنان په جنوب کې د هوایي عملیاتو ترڅنګ سیمه ته پلي ځواکونه هم واستول. حزب الله ورسته له هغه د اسرایلو پر خاوره د توغندیو حمله پیل کړي چې اسرایلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر خپل قلمرو د فلسطیني حماس ډلې په برید کې د 1200 اسرایلیانو له وژل کېدو او د 2500 نورو د ارغمل کېدو له پیښې وروسته د غزې په تړنګ کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل. د حزب الله مخکینی مشر حسن نصر الله نږدې یو میاشت مخکې د اسرایلو په یو هوایي برید کې ووژل شو او یو ونې ورسته هاشم صفی الدین چې ګومان کېده د هغه ځایناستای بوي هم د اسرایل لخوا پنهخه شو. نعیم قاسم په 1953 کال کې په پلازمینه بیروت کې په داسې یو کورنۍ کې زیږیدلی چې اصلي ځای د اسرایل سرحد ته نږدې د لبنان جنوبی سیمه ده. نوموړی په 1991 کال کې د حزب الله د هغه مهال د لوی مشر عباس الموسوی د مرستیال په توګه غوره شو. موسوی په 1992 کال کې د اسرایلو په هوایي برید کې ووژل شو او چې کله حسن نصر الله د دې ډلې مشر شو نو قاسم پر خپل ځای پاتې شو. په 2008 کال کې د اسرایلو او حزب الله له جګړې وروسته چې نصر الله د یو څه مودې لپاره لادرکه شو نو قاسم د حزب الله یوازینی مشر و چې په عام محضر کې لیدل کېده او ډیر کله به یې د دې ډلې د ویان په توګه خبرې کولې. نعیم قاسم په 1992 کال کې کله چې حزب الله د لومړي ځل لپاره د لبنان په انتخاباتو کې ګډون وکړ د انتخاباتي کمپاین د چارو په تنظیم کې فعال رول درلود.
روزګان کې د مزار شریف روزګان کې د مزار بابا پنوم چینه د سلګونه سلنن کوربوي. د روزګان ولایت په چور ولسوالۍ کې د مزار بابا پنوم مشهور چینه د خلکو ته به منځرې لمخې د سیمې د خلکو د ګوندۍ ولایتونو د سلنن لپاره بازار راخون کې تفریح سم غړل کېږي. دا چینه د شنو باغونو په منځ کې د خورایخي پاک او سپینې اوبو په لرلو مشهور ده چې ارجمه د سلګونه سلنن کوربوي. د سیمې خلک او سلنن وایي چې دا ځای د ارامۍ او ساتیرې لپاره خورا مناسب دی او چې حکومت د سیمې د پرمختګ لپاره لا ډیر اقدامات ترسره کړي. نور څه
د شنو باغونو پامینس کې د خورا یخي پاکي او سپینی وبو په لرلو مشهور د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. سیلانیان د یادې چینی ترڅنګ د دوبی په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې د غلطه پاته کیږي او په خپل منځونو کې مجلسونه او لوبي کوي. حاجی محمد د خپل ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینی تورغلی
بالکل تاسو په د چوری ولسوالی ټول ولیدل د چوری ولسوالی یو داسې ولسوالی ده چې سرسبز سیاحتي ولسوالی ده چې شی طبیعي اوبه لري او اوبه په هیڅ وخت کې کمبوت او زیاتوب نه راوړي. هر انګه وچکلی چې راشي د چوری ولسوالی اوبه په همدغه اندازه باندې لکه دا اوس چې تاسو وینې همدار کم دي، ځکه د دې ښکلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځان ته جلب کړی ده چې اوس د ډېرو لرې ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی چې د مزار بابا په نوم د چینې ته د سیاحت لپاره له خپلو ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د اروزګان د نورو ولسوالیو او حتی د ګاونډیو ولایتونو خلک هم ورغلي.
خپله د مرکز ترینکوټ څخه موږ ځوانان راغلي یو ترڅو د مزار بابا چینه ووینو. دلته ډیر ځوانان راځي د دې لپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري، یعنی که ورته وګورو چې شغرونه لري، آباد اوبه لري، مختلفې چینې لري، خلک راځي دلته لیدنه کوي ترڅو هغه خپل وخت دلته تیر.
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي ترڅو د سیلانیانو لپاره نورې اسانتیاوي برابرې سي او د دې سیمې ارزښت لا زیات سي. محمد نسیم د سیلانیانو له ډلې څخه دی وایي که دلته د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ سي دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
ورشي هلته باندې جو وسلګان ورته میدوم کړی پخو چې موږ راغلي یو د شپې را ورسېدو مفتان پر لس بجې په تفریح سیمه کې خو ویل نسته. داسې سیمه ده چې ډېره ښه فضاه لري، ښه شنګیا لري، ښه اوبه لري، ښه هوا لري، ښه خلک دي. جوړ خالي یو مشکلات دي د لارو ده، که نو د کندهار خلک به ډېر دلته راشي دا فضا او دا واته لار لږ سره خراب ده. نو خامخا چارواکو صدای لرو چې جوړې کې جای جنو صاحبانو سره دا لار جوړ سي ان شاء الله د کندهار خلک به ډېر دلته میلیا ته راشي.
امین الله چی د غزنی ولایت څخه دی او یادی چینې ته د سیاحت لپاره ورغلی وای دلته د اوبو خوږوالی او د باغونو ښکلا ځانګړي خوند لري.
تقریبا پرون ماښام راغلیم او نن سهار د لسو یوولس بجو شاوخوا باندې د مزار بابا چینې ته راغلیم. پرون خو نو ناوخته و، د شپې تقریبا لس نیمې یوولس بجې وې چې راورسېدلو. د شپه مو وکړه سهار بس په میله باندې رسم شوي د مزار بابا چینې یو خواته راغلي. ملګرو د انډوالانو د کوم شناخته و قریبانو څخه چې ما اورېدل د دغه ځای صفتونه یې ډېر کول. د دې ځای د امن و د امن خو ټول افغانستان کې دی، مطلب د شینګیا او د چاپېریال او مطلب د فضا او د ټولو څخه ډېر خوشی احساسول. بس نو موږ حساب اورېدلی دي، بس انشاءالله هغه رقم ځای دی دغه د مزار بابا چینې صفتونه موږ ډېر اورېدلي وه. هغه که څنګه چې دوی ویلي وو هغسې اوبه، هغسې شینګیا او هغسې د ناست تکې و چاپېریال ډېر برابر دي.
د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاري آغا ولي قریشي وایي د مزار بابا په نوم چینه د اروزګان یوه له تاریخي او طبیعي شتمنیو څخه ده.
دغه چینه موږ له ځایي خلکو سره متاسفانه درست پرې قناعت نه یو رسېدلي، هلته موږ د ځایي خلکو څخه غوښتنه کړې وه چې ترڅو دغه چینه پر موږ باندې وپلوري او موږ ورته هغه اسانتیاوې او هغه امکانات ورته برابر کړو کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضروري وي. خو متاسفانه هلته هغه ځایي خلک زموږ سره درست پرې دې تفاهم ته نه دي رسېدلي او درست پرې په دې برخه کې موږ قناعت نه دي تور کړي. خو په دا برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي، وړاندیزونه هم شریک کړي، خاص د همدغې سیمې لپاره چې هغه دغه د مزار په نامه کومه چینه چې ده همدغې سیمې لپاره ما پښنی هغه نور د زنور تکلیل دا وی خبره هم ده چې موږ ته چې تاسو د ځای خلکو سره وژغېږي دا سیمه زنیران سي په خپل واک په خپل اختیار کې زنی په خپل واک په خپل اختیار کې کې زنی ورسره بیا دا خبرو سره بیا پر دې باندې یو معیاري هوټل جوړیږي، یو معیاري قانون به جوړیږي او څنګه د سیمه ته چې کوم تلین کې لار ده هغه لار ورته غول کیږي.
د اروزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یو له مشهوره تفریحي او تاریخي سیمو څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیري یو غوره ځای دی.
ببینم بیادر میره پانتون اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من دارستم دیم اینجا زندگی میکنم و خودم در کابل هستم، منتظر بینید که یک روزی در دانشگاه نباس و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
در 15 دقیقه بحث خبرونه هم در تلرو خود در غیرانده خبرونه. افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ یو ځل بیا په افغانستان کې د حق څخه لپاره چې د بشری حقوقو خرابیدونکو وضعیت بلل اندېښنه ښولې. ښاغلی بنټ په نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوال قانون ته د درناوي د ادارو پر خلاف عمل کړی او له بشری حقوقو یې بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بنټ د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې دی تورن کړی و چې پروپاګند کوي او له همدې امله افغانستان ته له سفر څخه منع کړی دی. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی. د سی پی جی د پروګرامونو د څانګې مشر کارلوس دی پرون وویل چې پر تخار ولایت کې پر تلویزیونونو فلم اخیستو او عکاسۍ د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویر خپرېدل غیر اسلامي عمل بولي. د اسرائیل پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیلو په خاوره کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ریڅانګې پر فعالیت بندیز لګوي. اړیکې ورسره پرې کوي او د روسي ادارې په نوم یې یادوي. لومړی قانون د اسرائیل په قلمرو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي څانګې فعالیت بندوي او دوهم قانون له ملګرو ملتونو سره د اسرائیل ډیپلوماټیک اړیکې زیانمنوي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلاست. نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشی پر موضوع خبرې کوي چې ځینو کسانو ور باندې انتقاد کړی دی. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې طالب ځواکونو د دې شهر په ځینو سیمو کې خلکو ته له هر ډول خبرتیا پرته کور پر کور تلاشی او پلټنې پیل کړي چې اوس هم دا بهیر روان دی. د دوی په خبره طالب ځواکونو په دې سیمو کې خلک ان له کورونو بهر پلټلی او شخصي وسایل لکه ټلیفونونه ګوري. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نور ولایتونو کې کور پر کور تلاشي او پلټنې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې دا تلاشي د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره کیږي او که خلک د پوینه د ځواکونو له بد چلند څخه شکایت لري په دې اړه دي د دوی د حکومت اړوندو اعلانو سویو شمیرو ته زنګ ووهي. دا ځل په کابل کې کور پر کور تلاشي داسې وخت کېږي چې څه مونده وړاندې د کابل پر هوایي ډګر لږ تر لږه دوه راکټونه وویشتل سول. اخوا له غور څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو د شنبې په ورځ په دې ولایت کې پر یو شمېر موترزو خلکو ډزې وکړې او شپږ تنه ټپیان کړل. د غور په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ځواکونه وروسته له هغې د خلکو له مقاومت سره مخامخ سول چې غوښتل یې د سینی سیمې یو شمېر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو امنیتي سرچینې ادعا کوي د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول سوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ او د طالبانو ځواکونو هم په ځواب کې پر دوی ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ تنه اعتراض کوونکي ټپیان سول. په غویي اثور میاشت کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوغ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مقاومت سره مخامخ شول پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دغو ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نوم یو بزګر ووژل سو او درې نور کسان ټپیان سول. په دې بحث کې همدا څېړو چې کور پر کور تلاشي ولې کېږي او تر دې مخکې سویو تلاشیو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې. اولی وخت نا وخت د خلکو پر اعتراضونو ډزې کیږي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا مسأله څېړو. د 15 دقیقې بحث میلمانه دي. د سیاسي مسایلو شنونکو صادق شینوارې په جرمني کې د پونتون استاد محمد اساق اتمر د غرض د افغانستان ملي امنیت شورا په خوانی ویان مولوی رحمت الله اندړ میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی اتمر، تاسو تر اوسه ستاسو نظر څه دی چې کور پر کور تلاشی د څه د پاره کیږي او څومره به ستاسو په نظر موثریت ولري؟
یقینا چې د طالبانو په راتګ سره درې کاله مخکې د کابل خلک دغه تلاشیو ته ډېر مثبت عکس العمل وښود، ځکه یو خو دغه ډلې د تلاشي دپاره چې ورتللې هغه په اصطلاح کلتوري مسایل او نور اجازه و مثلا د ښځو په شمول د تلاشي په حیات کې هغه کسان چې موجود و، یعنی داسې اعتراض په دغه تلاشي باندې نو هغه لومړي ځل. لیکن اوس کله چې طالبان دا اعدام کوي چې ټول افغانستان د دوی په واک کې دی او امنیت هم ټینګ دی، نو بیا دوی ولې اول خو د کله چې دوی تلاشي کوي باید مخکې تر مخکې نه دوی کورونو ته اطلاع ورکړي، یا د مسجد د ملا امام د خوانه، یا د وکیل گزار د خوانه، یا مثلا دوی سره باید د محکمې حکومي چې قانونا دوی یو کور ته ننوځي، نو باید اول خو د ښځو احترام وشي، د ماشومانو او د سپین ږیرو، څنګه چې اورېدل کېږي لیدل کېږي، تا وهلو ډبول هم شوي دي، د دوی په شخصي حریم باندې تیری، د دوی تیلیفونونه لټول، دغه خبرې دي چې کاملا ناسم او ناروا دي. په اسلام کې تاسې که وګورئ هلته سری آیت دی چې تاسې بدون د اجازې نه د خلکو کور ته مه ننوځئ، او دا په هغه وخت کې لا خو تلاشي و امنیت دا خبرې مثلا نه وه. حتی بې اجازه ننوتل یو کور کې دا د اسلام د شریعت خلاف دی. اوس نو دغه مشکل را پیښ شوی، زه داسې فکر کوم چې طالبان دې په دغه برخه کې باید فکر وکړي، دوی دې د خلکو فرهنګ او کلتور او عناناتو ته احترام کړي، خپله اسلامی شرعی حکومت د خپل ځان باندې دوی تطبیق کړي، اول د دوی خپله هغه شریعت خپل ځان باندې تطبیق کړي، بیا د نور کسانو ته جزا ورکړي چې هغوی کوم سر غنونه کړي.
ډیر مننه مولوی رحمت الله اندړ هم را سره دی. اندړ صاحب، تاسې هم بحث ته شرغلاست. د اسلامي اصولو لمخې کچیر د چا کور یا بل شخصي حریم تلاشي کیږي، باید کوم ټکي ستاسو په نظر په پام کې وساتل سي؟
کور د انسان تر ټولو هغه محرم ځای دی، تر ټولو هغه ځای دی چې هغه انسان پکې سکون احساس کوي، او دې ته په عربي کې مسکنم وایي، یعنی ځکه انسان سکون احساس کوي او هلته پکې سکونت کوي. یوازنی تر ټولو زیات د آرام ځای او د استراحت ځای هماغه کور دی، تر ټولو زیات د امن او د امنیت ځای هماغه کور دی. په همدې خاطر باندې په اسلام کې مخکې د بحث دروند مېلمه ورته اشاره وکړه چې په اسلام کې دا اجازه نشته د یو چا کور ته بغیر له اجازې تور نه نیوځي. حتی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو حدیث ته یو صحابي دی، هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ما کور ته راغی، هغه وخت کې دروازې نه وینې، نو د سلام په اچولو باندې به اجازه اخیستل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دروازې شاته سلام واچاو او ما جواب ورنکو، جواب می ځان سره پټ ورکو، هغه ونوړې بیا یې سلام واچاو، د دریم ځل لپاره سلام واچاو او زما له طرفه یې جواب ترلاسه نکو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو. وځل په منډه تر دروازې پسې راووتم او بیا مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ماته ستا سلام اچولو خوند راکاو، په همدې خاطر باندې ما غوښتل تا ډیر سلام واورم. وایي سلام خو اجازه ده، ما سي اجازه غوانه ورې د تا له طرفه می جواب وانه ورې، نو زه کور ته نه سوم. په اسلام نو کور په کلتور د مختص په کلتور او په ټولنه کې هم کور د انسان تر ټولو لوی حریم دی، هغه ته باید چلای په اجازه باندې داخل شي. اسلام هم وایي په اجازه باندې به داخليږي کور ته، او قانون هم همداسې وایي که تاسو کور ته لاشي کوئ نو طبعا یو لازم امر به در سره وي چې هغه
یا به دی حوزه امریه دین دی مربوط ارگان امر بدر سره دی قانون په لحاظ باندې هم لی قانون لپاره هم تنسی کوله سی دی او چا کور ته هم دغه سی به اجازه او دغه به سرپی ورنی نوځي او په دی بوس حالات کې خو بیا بیخی ته دلته خو نه دښمن ته دلته خو وطن دی دی وطن او دولت خلق دی بیا وی خواته دا خلق دا وکي سي افغانستان کې امنیت ته او هر ولس له طالب سره دی او نو بیا د کورت لاشي څه معنا لري نو سي له موضوع نه لري ولر نسم نو دا هغه اصول دي چې باید په پام کې ونیول سي او چا کورت ته ورځي کورت ټول لو ستر حرم دی اول ته به اجازه اخلي او په اجازه به ورځي او بغیر له اجازه ته د چا کورت داخليدل نه سي او که داخليږي دا حمله دي نه فلو ناروا دي حرام دي سي او چا کورت داخليږي او هم لا قانوني پلاوه له هر پلاوه دا ناروا دي د یو چا کوټه د یو چا شخصي حریم ته دغسي به اجازه نه وځي.
ډیر مننه. د سیاسي مسایلو شنون کوي صادق شنواری هم را سره دي. شنواری صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په کوم شرایط کې باید تلاشي وستي او باندې باید څنګه وي؟
وګوره، د کور په کور تلاشي چې په خوا هم په تیر کال وشو د افغانستان خلکو له خوا، یعنی ټول ولایتو کې دا پروسه تطبیق شو، خصوصا په کابل ولایت کې چې زه خپل هم موجودم او اوس هم موجودم، ډیر خلکو د دې ارکلای وکړه. دا چې تلاشی په جریان کې هغه غیر قانوني توکي، هغه پوزي توکي او هغه غیر قانوني وسلې چې خلکو ځان سره ساتلې او یا هم په دغه تغییر او تحول کې د ځن غیر مسول خلکو له خوا هغه چورو چپاول شوی او هغه هم د طالبان لاس ورغلي. پروسیجر دا و چې هغه وخت دلته دا عمومي تلاشي ولکه اوس دا هم یو عمومي تلاشي د زما په نظر باندې وکم محکمې ته به ضرورت نه ځکه دا د مقاماتو او د مشرتابه دا به هم لري، ولې دلته یو سلسله شرایط لري. سمه ده چې شخصي ملکیت یعنی کور هغه شخصي حریم دی، هغه مسونیت لري، ولی دا هم شرایط لري. نو کوم تلاشی چې مونږ ولې دا دغه 13 به 14 ورځې کې چې وشو په خیرخانه په 15مه سایه او ځکه 315 کې انداسه په 15مه او ځکه 15مه او ځکه، نو هم مونږ د خپل په خپل سرګو ولې چې دروازه ټکول کېدا ملایمان د ماجه تر سره یا مثلا وکیل د منطقي ورسري او د بي اجازه نه نوځي، ولی ځنه د سیالاتم پیښي په امدغه اسلامي امارات طالبان وخت کې به مجاوزه هم نه نوتی دي په کور باندې چاپا هم وال شوی چې دا هم د ټولو د ديني مقدساتو خلاف عمل دی، همداس هم غیر قانوني کار دی چې یو چاپ کور باندې ته مثلا حالت نه نوځي او یا هم حالت د دې خوشي اړیم ته نه نوځي، دا هم خپل جرم بلکې، ولې بیا هم ځنې سوندې را پیخې شوې د دوی ترمنځ مثلا طالبانو او د کور والا یا د کوڅې خلکو ځنې سوندې را منتشوي، یا مثلا پخوانی پوزیانو چې د دې دغه نظامی توکي ورکېده چې هغه هم ورته نه دی پریخل شوی، یعنی ځنې به دغه سپیخې را منتشوي، لکه مثلا د دوی نظامی توکي لکه کمربند او بوټو تیزات او یا درشی او په 15 کال یا شل کال وظیفه اجرا کړي، تبن کال کې او درشی جوړه کې شل درشی کېږي، دا هم تر وېوړې نه یو څه مشکلات هو او اوس هم ځنې مشکلات شته. دی خو دا په دې معنا نه ده چې دلته په نه خاصه دلته امنیت نشته او دوی مثلا تخونه دوی احساس د خطر کې، ولی دا ډېری ګټې لري. نو دا سه معلومیږي چې دغه وسنې تلاشي چې زیات فوکس پدې دی، زه فکر کوم چې دا یو ولایت دی چې په دې روسي کې کابل خار کې ځنې داسې عملې کیږي ډېر وخت نه وخت، او 13 ونه کې هم ته شاید وای دی باورېدلې می چې په هوایي ډګر باندې یو څو راکټونه دغه شوي. نو داسې معلومیږي چې حول هغه ځینې چې دوی هلته شک او مشکوک هغه ځینې تلاشي کوي چې تلاشي په جریان کې داسې مشکوک خلک لکه داعش پورې تړاول لري، مقامت پورې تړاول لري او مخالفین او غیر مجاوز شین هم لا سراشي، نو زما په نظر باندې دا ګټ لري تاوان نه لري، ولی د خلکو هر کله هم شایمات هم خلک د دې ب هر کله کې نو کابل خار کې چې کم خلکو سره چې موږ تماسونه لرو وینو سره، خو ولې هغه اصول او باغه مقررات باید په نظر کې ونیول شي، د حرمتي ونی عزتي ونی شي، او ډیر ښه ډیر ښه اخلاق او دا عمل تر سره شي.
ژوندې اوسې اتمر صاحب، تاسو تر اوسه لکه څنګه چې شغلی شنوار ول چې دغه تلاشي ګټه هم کوي، که ګټه لري نو ځینو کسان ولې په کابل، غور او نورو ولایتونو کې عکس العملونه شو ولې؟
اصل کې په پرنسپ کې تلاشي کې چې هغه په امنیت د امنیت په خاطر تلاشي سي، هغه کې خلک مشکل نه لري. په خو وختونه کې مغه د حزب دیموکراتیک وخت کې هم تلاشي کېدل، موږ خپل کابل کې کورونه باندې داخلك راتله لاسګري صاحبان صاحبان به، لیکن د هغوی برخورد ډیر دوستانه او ډیر زمونږ او د خلکو په حساب په فرهنګ او په کلتور برابر و. یو دا دی چې تاسې په نیمه شپه کې چې یو سړی خوب کې ویده دی او درزه او درزه د هغه کور ته ننوځي او اجازه نه لري، او شریعت هم تاسو ته دا وایي چې تاسې بدون د اجازې مور ننوځي. زه داسې نه وایم چې حکم د محکمه هم دا دی چې تاسې په رادیو کې په تلویزیون کې خلکو ته ووایي چې تاسو سره همکاري وکړي. دا خو یو عمومي خبر ده که د کابل په ښار کې تاسو پوهیږئ چې د کابل اوسیدونکي مدني خلک دي، دوی خو وحشت سره بلد نه دي. تاسو په نیمه شپه هغه خپل په اصطلاح کورنۍ سره په چپرکټ پروت دی او ننوځئ، د هغه په کور باندې د ثقیله سلاو سره د ماشینګن سره د هغوی په ماشومانو څه تیریږي، د هغوی په زنانه څه تیریږي، خپله په هغوی باندې کوم حالت راځي. تاسې لږ په دې برخه کې فکر وکړئ. په پرنسپ کې څوک د تلاشي دا خو د ټولو حکومتونو حق دی، هم په هر دوره کې هم دا تلاشي شوی، لیکن داسې برخورد چې تاسې د هغه تیلیفوني لټوئ، چې تاسې د هغه الماریګانې داسې لټوئ، د هغه په عوض د دې چې تاسې سلاب پسې وګرځئ، د هغوی البومونه د عکس ګورئ، تاسې په عوض د دې چې یو بل شي پسې وګرځئ، تاسې هغه نه دا پوښتنه کوئ چې دا سیریګانې دلته څه کوي، دا ستاسې تلویزیون والا داسې دی، دا ستاسې د شانتن والا دی. دغه خبرې دي چې خلک تاسې نه لرې کوي. اما په پرنسپ کې تلاشي په هر ځای کې شته دی. تاسو په ټول ځایونو کې وګورئ، که کور تلاشي کېږي، که خپله شخص تلاشي کېږي، دا یو ادب او یو احترام لري چې په هغه باندې بیا څوک نه خفه کېږي او نه کوم مشکل پیدا کېږي. دلته خپله رسنۍ، دولتي رسنۍ باید په دغه برخه کې دوی ته متواتر اعلان وکړي.
ښاغلی مولوي رحمت الله اندړ، تر دې مخکې هم د کور پر کور تلاشیو پر موضوع خلکو انتقادونه په افغانستان کې کړي دي. د خلکو عمده اندېښنه څه وه یا څه ده چې دوی انتقاد کوي؟
مخکې شنوار صاحبم په دې وویل چې خلک په دې باندې خوشحاله دي او راضي دي، خو دا خبره فکر نه کوم چې په دې باندې خلک خوشحاله اوسي یا راضي اوسي. دوه مسایل باید موږ سره بیل کو، باید موږ سره جلا کو. یو دا دی چې حکومت دی یو شکمن سړی کور ته ورځي یا د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې، دا یو مسله ده. یو داسې کور په کور تلاشي ده، کور په کور تلاشي ستو دی وي سیمې کې دی، دا مطلب دی چې دا ټول خلک تاته شکمن دي، دلته دا ټول خلک ته خپل دوستان نه ګڼي، دلته دا ټول خلک تاته ته ورته د شک په سترګه باندې ګوري. د خلکو او د ولس، د رعیت او د حکومت یا د چارواکو ترمنځ، یا هغه څوک چې په دوی باندې حاکم وي، د دې ترمنځ یوه د باور فضا موجوده وي. داسې نسی کېدای چې دا ټول خلک د تا دښمنان او ته د پې باندې حکومت وکړي. داسې نسی کېدای چې دا ټول خلک د تا مخالفین او ته د پې باندې حکومت وکړي. داسې نسی کېدای چې دا ټول خلک د لتاس په یو خوا باندې روان وي، ته د په بل خوا باندې روان وي، ته د پې حکومت وکړي. نو معمولا چې کله تلاشي کور په کور تلاشي رامنځته کېږي، یا هر سړی په هر سړی باندې د تا شک وي او هر چاته د شک په سترګه ګوري، دلته معلومه خبره ده چې حکومت او د ولس ترمنځ یو واټن موجود دی. دا معلومه ده چې دلته یو استبدادي رژیم حاکم دی. دا معلومه ده چې دلته یو څوک په اصطلاح دغه چارواکی د ولس په خوښه باندې نه دی راغلی. که چارواکی د ولس په خوښه باندې راغلی، نو هغه خو له ټول ولس سره دښمني نه شي کولی، هغه خو ټول ولس ته د شک په سترګه باندې نه شي کتلی، او هغه خو ټول ولس له ځانه نه شي لرې کولی. او په همدغو موږ خو هغه د راپورونه ولیدل په کابل کې نو راپورونه مولې د لیا دي خلکو هغه هغه مو اوریدو سي ک خلک دني خوشاله نو بیا ولي خلک دې په خلاف باندې غږ پورته کوي. همدا خبره لکه مخکې ساتمر صاحب وکړي سي د شپې په کور باندې ودن کېدل الته ماشومان دي الته سیاسي دي الته د کور هغه فضا او هغه نظم او هغه امنیت داسې ګډوډ کول ته ولي دلته خو نه خو نه جنگ دی دا خو نه د جنگ میدان دی نه د جنگ ډګر دی ته یو اجازه واخلې باید ورسې ورته ووایه څه مشکل دی او یو کور به دوه کوره به په یوه مخه باندې دغسې کورونه تلاشي کول دا همدغه د ولس او د چارواکو یا په اصطلاح د څوک سې د دوی په باندې حاکم دي یا دخل لري یا ځان ته حاکمان وایي د دې ترمنځ هغه واټن دی او همدغه نفرت او انزجار ورځ تر بلې زیاتېږي. دا اوس خو زه خصي څونه فکر کوم په طالبانو باندې چې کله هغه جګړه راسخته سي چېرته حمله مملې په باندې اوسي دوی خو په ولسي رایه باندې یا په ولسي مشروعیت باندې خو دلته نه دی راغلی. دلته خو د ولسي مشروعیت خبره نه وه په همدې خاطر باندې دوی بېرته په ولس باندې راکېږدي سي دا په ټول دښمنان باوجود چې په افغانستان په سیاست کې تر ډېره بریده پورې ولس ډېر ښکېل نه ولس مظلوم یې خلک یې ځپي هر حکومت یې ځپي. طالب هم همدغسې کار کوي کله جګړه پې باندې سختي یا په کومه له کومې سیمې شکایت ورته وسي دوی فکر کوي چې بس همدا د زور لاره ده او یوازې بله لار نشته د ټوپک په شپېلۍ باندې ځکه چې مستبد رژیمونه معمولا د ټوپک په شپېلۍ باندې خلک یېل کوي.
ډېر مننه ښاغلی شینواری. خلک په دې مسله کې څومره همکاري کوي؟ که خلک همکاري کوي نو بیا ولې د تلاشۍ په وخت کې تاوتریخوالی کېږي، د خلکو اعتراضونه پارول کېږي؟ مهرباني.
نو جناب اتمر صاحب او مندر صاحب خو دوی په بهر کې دي او زه په افغانستان کې مقابل کې خلک په دې کې ډېر زیات خوشاله دي. دا چې دوی وایي چې دغه کور په کور تلاشی باید د رادیو د طرف اعلان شي یا د جمعهتونو طرف، زه فکر کوم چې دا خپل اهمیت او ارزښت د لاسه ورکړي، ځکه چې کدی خبريږي بیا کم توکي چې یا کم غیر مجوز اجناس وسایل هغه دوی پټي، نو دا تلاشی به نتیجه ده، دا بیا نتیجه نه ورکی. ولی دا په دې معنی نه ده چې مثلا یو منطقه یا اوځي ساحه تلاشی کیږي بیا دا خلک ټول دلته د امارات لخوا طالبانو لخوا دا په دیو دښمن او مخالف په سرګولې دل شي. خو دلته اصلي خبره ده چې خو هم دیو تیر کال هم دې خنه تجربه ورکړي او ډېر د دې ارکلای شوی او ډېر زیات د ساور دی لرله، اته په امنیتی مسایلو باندې ډېر خم مثبت تاثیر کړي، په جنایي مسایلو باندې، په نور تروریستي مسایلو باندې ډېر ښه اغیزې کړي. دا بنان خلک خوشاله دي، خو هغه کسان چې هغه متخلفین، هغه کسان هغه غیر قانوني وسلې لري او پوځي توکي لري، درې مجوز نه لري، او یا هم یو ملکی کس ده یا نظامی کس و پخواه چه اغا اوس مثلا نظامی نده یا ملکی ده، اینو داغه سر تجهیزات چه که داغه سر مثلا داس مشکوک اشنا اجناس و اشیات چه که، اینو ترکم ده پوری لیدل شوی ده تلاشی خو پروس کال هم و نو دا کم کسانو چه منگه تا ویلی او یا هم زمنگه کور هم تلاشی شو تو چو واره، ولی په ډیر ښه اخلاق او دروازه وټکل شو، خزینه ورسره و، ملا امام ورسره و، وکیل ورسره و، هغه راغله تلاشی وکړه، بخنه وغوښته. اته هم زیاتو مواردو کې دوی یو اسناد لري و اسلام لري چې هغه کې به بیا ته امضا کوي چې ساده کور نه دوی څه شی لاس سره وړي کنه درو کار شي لاس رام شي هم ساده دغه اخلي دلته امضا اخلي ستا او کې اخلي، او که چیرته چې لاس سره هم نه وړي هم دوی او کې اخلي او اسناد اخلي. نو په دې خاطر دا ډیر موثر ده او دا ډیر مفید ده. په خو هم د تلاشیان کې دی وسم کم ځای کې چې دوی مثلا مشکوک په هغه ځینو کې دوی مجبور مکلف دي چې هغه تلاشی وکړي او دغه الته ترسره کړي، نو ترڅو چې دی
الته مننه شینوار صاحب. نشغلی اتمر د شیزنه پولیسو پر نه موجودیت مخکې انتقادونه سوي و، وروسته بیا د طالبانو غړو ویل چې دوی د تلاشی پر مهال شیزنه پولیسان هم له ځان سره بیاي. دا ډول حساسیتونه ستاسو په نظر په پام کې ساتل کیږي؟
اوس وخت کې خصوص په دې باور نه يم چې ځکه معمولا په دغه خواله رسنوي کې چې مونږ دا وینو د ترغلي دي چې دا شکایت راغلی، یعنی چې دوی سره زنانه پرسونل نشته او دا تبیده چی او لوی ستونزا مخصوصا زمان دلتاسی پا کلتور کی پا فرهنگ کی دنه نا پا افغانستان کی دا مشکل پیدا کهی او بل دا چه خلق همکاری نکهی دی سرکه دوی دست کوششو کی چه پا زور کورتن نوزی او پا خپلا سر تلاشیو کی او دیگوی پا شخصی مثلا دا بکس خلاصی منگه خپلا چه افغانستان که دقا منگه خپل سترگو لیدم دید طالبان پا وقتی منگه لیدلی چو دوی مثلا منگه جلال آباد نا چه کابل تراتلو بیا دوی پا دقا بس که پا دقا سرویس که دا زنانه و طول کالی باید اسی ویستر پا سرک بنده یاو.
بله اتمر سبستاو سواز زنه ورمه شغلی اندر تاسو ترازو ستاسو سپارشتنه څه ده چې د تلاشیو پر مهال د دغه سیاستونو د مخنیوي لپاره باید کوم ټکی په پام کې وساتل سي مېرمنه؟
یو خلومړی زه د شنوار سب نه هیله کوم سید الت مجبوریتونه دی په افغانستان کې ځکه طالب په وړاندې باندې څوک خبره وو کې یا لیک تر لیک وای چې دغه تلاشی مناسبه نه ده هم هغه زورول کیږي. زه دغه اساساتونه در کوم خو لطفا یعنی دا هر څه باید ګولې ګلزار ونه فودل سي. داسې نه ده لکه څنګه چې شنوار سبوای چې هر څه ګولې ګلزار دی او خلک ډېر ځینې خوشحاله دي او طالبان خزینه پولیس ورسره ګرځي. اول د طالبانو خزینه پولیس څنګه ورسره ګرځي او هغه تعلیم ته اجازه نه ورکړي؟ د پولیسو ته څنګه اجازه ورکړي؟ بل څه ورسره ګرځي؟ ولې ورسره ګرځي؟ هر څات کې اصلا دغه ټوله کیسه له لوی سره خرابه ده. د طالب په همدغه رقم باندې سلوک له د خلکو سره سیاوازي په استبداد باندې دغه تر سوال لاندې ده. دلته د دې پښتنه باید ونه سي چې څه باید وسي. دا باید وسي چې اصلا طالب باید ولسته مراجعه وکړي. طالب باید دغه د کوم استبداد سي پیل کړی دی، دغه کوم نظام سي یا په اصطلاح دوی په اصطلاح امارت یې دی که هر څه یې دی، دغه شی باید د ولس په خوښه باندې رامنځته سي. دلته ولس باید په هر څه کې ښکیل سي، ټول ولس ته د دښمن په سترګه باندې ونه کتل سي، همیشه داسې فکر نه سي. او د طالب همیشه هم داسې دی ځکه چې طالب وایي د ټوپک په زور باندې راغلی یم او د ټوپک په زور باندې حکومت کوم، تر څو پورې سي ولس او حکومت په خپل یعنی حکومت دی ولس په خوخه باندې رامنځته نسی او همیشه به همدغه حالت دی. دا کار هر څوک کی که هر څوک راځي هغه به همدغه حالت دی، ولس پکې زوريږي او ولس همدغه ستلاش کیږي. او څوک سی وایي چې حالت ډیر ښه دی او هیڅوک دغه مشکل نه لري، دا خبره صحیح نه ده. دا راپورونه دي دا تاسو خپل بحث
پی بانی جو کرده خواهم امده وجه دیست
خلق شکایت
که 15 دقیقه بحث مول آزادی راژیو وورید ننمو پا دی بحث که پر دی خبری وکرد چی پا افغانستان که دی کور پر کور تلاشایو ولی زینو کسانو اکسلمالون شو ولی دی دی بحث ملمانه و دی افغانستان دی ملی امنیت شورا پخوانه ویاند مولوی رحمت الله اندر دا سیاسی مسائل و شنون که صادق شنواری او پا جرمنی که دو پانتون استاد محمد ساق اتمر لوریدون که هم مننه چی دی بحثی را سره وورید
mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad sanini papanini papamama deva padanini dasasani resa mama mare sare sani pani pani sare sa sasani dada papapa gagagare mama mata sharpa davasal raat mata sharpa davasal raat ma
ماته شربت د وصل راز سم مسافر تا د هجران وهلیا سم مسافر تا د هجران وهلیا ماته ماته جام ماته ماته جام ماته ماته جام د سول بون گبن راک ماته شیرن راک عثمان گار ماته شیرن راک عثمان گار
گگ پپ دد ساسنی ساس دد لے لے ساس گر سا گگ لے ساس دد پپ دد ساس دد پپ گگ پپ ساس دد پپ گگ